لارا ډیر لنډه لارا ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي. پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنۍ او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو له پایله اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرښه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا اووه کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تېره اونۍ د روسیې پر بېلابېلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څیړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرښې ګڼل کېږي اوښتي او مخکې تللي دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسي ځواکونو دفاع دې په بشپړ ډول له منځه تللي وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولي دي. هغه د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کېدی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روانې شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولی شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وویشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا هم دغه تګلاره کراره مخ ته ځي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له اووه سوه څخه تر یو زرو دوه سوه مترو پورې مخکې ځي، چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړل.
دا نه مکتبونه د خدای اله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
انده کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال ښکلا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو وخ یو ګیډړ و دغه سره ملګری و وخ ګیډړ
څنګه یو بوت اور کوزه دو او بچ کې سجه په پرغلی و وړای و
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزده شوي دي
شعر هم لرو
ورځو کې ځای نسم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $1,500,000 پر دې کتابتون لګیدلې دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $1,500,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوي وې ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغو ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو موږ
زه درېم ټولګي څخه یم او هیله من او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي دپاره یو ډېر غوره او ستر ګام دی. زموږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډېر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډېر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وي، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسه لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي دې ته هڅولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشومتون کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوښيږي او بل زما هیله دا ده چې ماشومتون کې پلار ته تل ویل چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې والسي. نو ډېر زیات خوښيږي چې ماشومان د پاره داسې کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روحانه کما دا په ډېر زیات خې ماشومان د پاره کیسې ډېر زیات خې، ځکه چې ما به کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې، ما سره به نوې فکر پیدا کړو. ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم، هغه د ماشومتوب د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي. اوس مې هم زړه غواړي چې هغه سې کیسې په خپل ولیکم.
یعنی غواړي سې ماشومانو ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي. همداسې ده
انا تخیل کما یو خبر ده چې ماشومان ته بنه باید هرگز باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي، ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ و. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا به ډېر زیات ښه ماشومان دپاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شي و. هغه څه چې ریښتیا دي داسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورښیي، ورته وایي چې کتاب باید ولولي داسې وکړسې، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایو. مثلا یو کتاب دونه ښایسته و، سترګې پیدا شوې، بیا تاته په مینه راغی، باید ته کیسه ورته جوړ کړې تخیل کې مثلا چې ریښتینی بڼه ولري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم وروسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل، حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم، نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې سپوږمۍ ته ځي، آی بیت سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما له تخیل سره سم و. ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولولي یا څه وایي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنی غوسه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي، په مینه ورته واوروي، یو کیسه څومره ته کې حتمان هغه دا خبرې قبلوي او عمل دې کوي. هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي یا لږ تند رفتار سره ورته وایي، هغه بیا هرګز نه قبلوي. کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم پلان مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅول یم چې کیسې ولیکم. مطالعې او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. په دې روانشناسي کې وایي، په اروا پوهنه کې وایي، که چېرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه به بیا هم سیګریټ سکوي، خو که چیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد هم بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو که چیرته دی کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغسې یو شی ده.
یو خبر زه وکم، زه چې کتابونه ته زه چې مطالعې ته هڅېدلی یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه سې کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای. ډېر زیات ښه کتاب دی، هماغه د پلار خبرې مې وي چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سې زه وهڅېدم چې مطالعه وکم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعې باندې بوخت دی. او زما پلار موږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې مه وایه ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کړي، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني. او زما پلار خو یو ښه عادت دا دی چې الخیي داسې نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومانو سره باید ماشومانو ته وروښي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تېره زیات په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي. سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل سویا پړانګ پانو کاغ وکړي. سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل سویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکې په خپل شخ دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده.
یو وخت یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وای وخ ګیدړ درته ویلي وه چې څه پورګنه یې پټی ته پورې شي لږ ګنې وخورې سي. ګیدړه په وخ نه نسوه سي پورې شوې وه، سي ګیدړه ماڼه شوه وخ مړ نه شوه. وخ ګیدړ سي کوکولې بازګر یې پسرې خبر کړه. سي بازګر چې پسرې وخې ښه ډېر وویل سي دغه سي ته یې وویل چې ته واله داسې کې زه خو مړ نه ومه ته غر سره وسو چې نه یې مو عادت ده چې وخ ګیدړه بیا سره ښه شوي دي. سي وخ ګونډې ویلې دي په هغې سیند منځ کې هغه چې غره سنه میږي زه دغه مو دا عادت ده چې زه په وخ سیند کې هغه لمبی وایم چې ستاسو چې باد که باد بسکي چې ستاسو چې ښه کې ښه به بسکي.
د حسیبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای و کوتره وه، در سمرګیلې وه سې د میګای و بوت ور کوزېدو اوبه یې چې کې سې جپه پر غلې وړی و سې کوتره هغه تر بوټه کړې وه پخه سې کا میګای کا پخه ته ورختله او جګ شوی و سې کاریونه غلې وه کوتارې وشتې سې چې کوتره وشته میګای جګ شوی و پونده نه خوله پلګولې وه.
د همدې ټولګي یو بل زده کوونکی بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زما نوم نورکا عیدت، زه غواړم تاسو ته یو شعر ډالۍ کړم. ګل کې چې اسغین نه چې چل بڅ کوي، ګل کې چې اسغین نه چې چل بڅ کوي، سیل کې چل بڅ کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بڅ.
د دې ټولګي ماشومانو څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده؟
ورادا ما ته الا
ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپه وي.
د خپل تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندې وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دله څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکی یم. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې ماته د ماشینو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته، زه فعالیت نه پیږدم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایله د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمند دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمه ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د یواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده. له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبې په ورځ تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوه اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو به چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بدسي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي، او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چېرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګري؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصولو په رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو د ناخوښۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصولو په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې سړی شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړې شاعرې پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې سجده د شکر مې کول تر لامکان لاړم ما د سبا تندی کې کرښې د قسمت لوستلې ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو چکور مې ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره خپل تنا کې مې لوستې تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کمواله مني، خو وایي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کتابونو کم اکثر مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سږ کال مونږ کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستی دي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو د نننې فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنگر شوی. په جنو کې غالۍ په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د ساړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یوه افغان سنگر صاحب همداسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي صاحب سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانان تم زمينه مسای کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاوند سنگر صاحب دی. سنگر صاحب په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 2 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخ کی. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالو 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د تلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایب
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون افغانانو رستوران کم ول په دغه سطح باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خومخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
I'm not a zigger, but I'm not a zigger.